سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ده سفی ولاستان زمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره لاستویم پیل په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن وایي هغه څه چې طالبانو کړي د دې هڅه ده چې افغان نجونې تیاره راتلونکی ولري او له فرصتونو بې برخې وي. بلینکن دغه څرګندونې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو د نجونو د منع کولو په غبرګون کې پرون په واشنګټن کې وکړې.
That no country is going to be able to succeed much less.
Kitcheo hewat ba barai unumumi awdira lagawa da bokti kanimai wagdi de wande akhisto la fursat sa be barkhe krai shiwi muk pawos waqti pe de barkhe kil nuru hewaduna sara pa taamul kiu aw ka waziyat badal nashi phaila be tawan prekawlwi na gwaadam nane juziyat warkram kho muk ba la akhpalo sharikano sara pa hamgagi da masala taqib kru
coordination with allies and partners.
خغلی بلینکن زیاته کړه طالبان هڅه کوي له نړیوالې ټولنې سره ښه اړیکې ولري او دوی ورته اړتیا هم لري. خو د دې خبره کې طالبان هغه کړو وړو ته چې اوسې کوي دوام ورکړي له نړۍ سره به یې اړیکې ښې نشي. بلینکن ویل پر نجونو د زده کړې بندیز یوازې امریکا نه بلکې د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو غندلی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي په افغانستان کې د ښځو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني او موږ دا ډول یو بندیز غندو. چاوشوغلو دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د یمن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. د ترکیې د حریت ورځپاڼې د راپور له مخې چاوشوغلو ویلي د طالبانو دغې پرېکړې دوی ډیر خفه کړي او هغه د ډیرې اندېښنې وړ ده. چاوشوغلو د پښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړي چې د ښځو تعلیم افغانستان ته څه زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو له فعالې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې تلپاتې سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ته د رسیدو چانس ډیر کم وي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي په دې هیواد کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید د تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو برخمنې شي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي چې د افغان خبریال ذبیح الله نوري د نیول کېدو او وهل ټکولو د قضیې په اړه څېړنې وکړي. دې کمیټې په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه په خپله ویب پاڼه خپور کړی ویلي طالبان باید دا موضوع وڅېړي چې نوري ولې 8 ساعته توقیف شوی او پرې ظالمانه برید شوی او هم د خپله د استخباراتو اداره د رسنیو د غړو په وړاندې د دوامداره ځپنې حساب ورکوونکي وبولي. سی پی جی ویلي د دسمبر په 9 شاوخوا 500 پر وسلو سنبالو افسرانو د تخار په مرکز تعلقان کې د نوري کور محاصره کړی. د هغه کور ته داخل شوي او هغه وهلی ډبولی دی. ازادي راډیو ته غوږیست او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي ترکیه د سویډن د هغو اقداماتو ستاینه کوي چې په دې تړون کې د شاملېدو لپاره یې کړي، خو د دې لپاره چې دا هیواد د دغه تړون د غړي په توګه ومنل شي تر اوسه یې نیمې هغه سپارښتنې نه دي پوره کړي چې انقرې د بشپړ ملاتړ لپاره ورته وړاندې کړي. چاوشوغلو پرون په څرګندونو کې وویل د سویډن د محکمې هغې فیصلې چې اجازه نه ورکوي په ترکیه کې د 2014 کال په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن یو کس انقرې ته وسپاري. په ناټو تړون کې د سویډن د غړیتوب په اړه پر مذاکراتو سیوری غوړولی. د دې لپاره چې سویډن او ګاونډی فنلند د ناټو غړي شي د دې تړون د ټولو دیرشو غړیو تصویب ته اړتیا لري. خبرونه مو اوریدل کولای شئ په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. رابه شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازې د تړلو له پرېکړې دفاع وکړه.
په مختلفو ولایاتو کې د اوناسو طبقې لیلې فعال وې، حجاب متاسفانه نشو عملي. او بل همدغه ستونزه دا وه چې په اکثر پوهنتونونو کې د اختلاط نظام نه و ختم شوی د نرو د ښځو په مابین.
د اسلامي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سعیدی سره مو په دې اړه مرکه کړې چې د وزیر د خبرې څنګه ارزوي.
د وزیر صاحب استدلال د جرمونو بې ناموسي او یو سلسله تخلفات او منکراتو ذکر دی. دا ډیر سخیف او د دولتداري د اصولو خلاف او د اسلامي پوهې د خلاف مستندات دي.
د نجونو په وړاندې د پوهنتونو د دروازو د تړل کېدو په غبرګون تر پرون ناوخته شاوخوا 500 د پوهنتون استادانو استعفا ورکړي، یو هم جاوید مومند دی.
زمونږ خويندې چې له دغه نعمت نه بې برخې ول، حتی شپې ناوخته پورې خوب هم نه راته. د دې لپاره چې ډېر په اندېښنه کې وم چې زمونږ افغانستان په دغسې حساسو شرایطو کې دغسې عجولانه او دغسې پرېکړې نور که زه څه نسم کولی، حداقل ما استعفا ورکړه.
او انوش دستگیر د فوتبال د ملي ټیم له روزنګرۍ لاس په سر شو.
آقای دستگیر سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از حضور
د افغانستان د فوتبال ملی لوبډلې مشر روزون کی خاغری دستگیر وروسته له څلورو کلونو د فوتبال ملی لوبډلې له روزنې لاس په سر شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
شو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وایي د محصلو نجونو پر مخ د پوهنتونو د دروازې د څو دلایلو له امله تر امر ثانی پورې بندې شوي. د محصلو ښځو لخوا د پوره اسلامي حجاب نه مراعات، له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې اوسېدل او له محرم پرته لرې سفر کول ندیم څو بیلګې وبللې. په عین حال کې طالبانو په یو نوي اقدام کې په افغانستان کې د نجونو په مخ کورسونه هم بند کړي دي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
له لوړو زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د طالبانو پر پریکړې له پراخو انتقادونو او غندنو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم یو ځل بیا د دې پریکړې دفاع وکړه. هغه تېره شپه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نجونو او ښځو د لوړو زده کړو د ځنډولو پریکړه پر څلورو دلایلو شوې ده.
یوه ستونزه دا وه چې په مختلفو ولایاتو کې د اوناسو طبقې لیلیې فعاله وې. د یو ولایت د ښځینو طبقه د دې په بل ولایت کې په میاشتو میاشتو سفرونه وه، هلته به اقامه وه او پر لارې باندې دا سفر بېله محرمه. یو عمده مشکل په دې کې دا و. دوهمه ستونزه دا وه چې کومې ښځینه محصلینې چې پوهنتونونو ته یې رفتامه درلودې د کورونو سره تللې، هغو ته هم هدایت پوره حجاب و، خو دا حجاب متاسفانه نه سو عملي. او بله عمده ستونزه دا وه چې په اکثره پوهنتونونو کې دا د اختلاط نظام نه و ختم سوی د نرو د ښځې په مابین کې. څلورم مشکل دا و چې اوسنی نصاب چې د پوهنتونونو دی تقریبا 160 رشتې لري. په دې کې بعضې داسې رشتې وې چې هغه د دې اوناسو طبقې د دې شان سره، د دې د عزت او وقار سره، د افغاني کلتور سره سر نه خوړي. په هغه کې لکه دا د انجینري اړخ دی یا د زراعت اړخ دی یا بعضې داسې نورې رشتې دي.
هغه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت 14 میاشتې وخت ورکړی و چې په دې برخه کې اصلاحات راشي، خو د ده په وینا دا کار ونه شو. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تېرې سېشنبې په ورځ په یو مکتوب کې وویل چې پوهنتونونه به تر امر ثانی پورې د نجونو پر مخ بند وي. په عین حال کې د طالبانو د ښوونې وزارت هم په یو مکتوب کې چې پرون پنجشنبې استولی ویلي چې د طالبانو د حکومت د کابینې د پریکړې له مخې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ ښوونځي او د روزنې کورسونه تر امر ثانی پورې بند دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر کال په اسد میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلې، خو ویل کېږي په ځینو ولایتونو کې د نجونو د زده کړې بهیر تر اوسه دوام درلود. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د ښوونې د سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا پر لاسلیک خپور شوی، د هیواد د ښوونې ټولو ریاستونو ته امر شوی چې د دغه پریکړې مطابق له شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو پر مخ د دولتي او خصوصي ښوونځیو او د زده کړې د کورسونو په اړه مناسب اجراءات وکړي. د دغه مکتوب له خپرېدو مخکې د کابل د یوه ښوونځي سرښوونکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا او همکاران یې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا ګواښل شوي وې. هغې چې د امنیتي دلایلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شو وویل طالبان له درنو وسلو سره ښوونځي ته داخل شول. ما او مدیر له دو نورو سرښوونکو سره چې غوښتل مو له ښوونځي ووزو په تنده لهجه یې راته وویل چې ولې تر اوسه دلته پاتې یاست، ولاړې شئ او تر امر ثانی پورې حق نه لري چې په ښوونځي کې ووسئ. په عین حال کې په تخار ولایت کې یو شمېر نجونې وایي چې طالبانو پرون د روزنې له یوه خصوصي مرکز څخه شړلي او ورته یې ویلي چې د زده کړې حق نه لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د زحل په نوم د یوې 15 کلنې نجلۍ له قوله ویلي چې وایي طالبانو دغه راز نجونې وهلې ډبولې هم دي. له بلې خوا په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې لیدل کېږي چې طالبان په تعلقان کې د یو شمېر معترضو نجونو پر مخ اوبه شیندي. د راپورونو له مخې دغو نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په وړاندې اعتراض کړی و. پرون کابل هم د یو شمېر نجونو او ښځو د مظاهرو شاهد و. په کابل کې یو شمېر معترضانو وویل چې طالبانو ورسره تاوتریخوالی کړی او یو شمېر معترضان او خبریالان یې نیولي دي، خو طالبانو په تخار او کابل کې د معترضانو د دغو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم وایي د معصولو نجونو په مخ د پوهنتونو دروازې د څلورو دلایلو له امله تر امرسانی پورې بندې شوي. نوریاس نوري د دینی چارو له پوه ډاکټر صلاح الدین سعیدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې ندا محمد ندیم ویلي چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونو کې عملي شوي وایي عملي نه شول او په دې موده کې مسئول چارواکو له مصلحته کار واخیست. آیا دا د دلیل کیدای شي چې د ټولو معصلو نجونو په مخ د پانتونو دروازې وتړل شي؟
په اسلامي ټولنه کې د اسلام د منابعو نه دیدګاه او لیدلور متفاوت دی، په خپل داخل د اهل سنت او جماعت کې هم متفاوت دی، او حتمی نه ده چې دا اجتهاد د غیر اسلامي اجتهاد وي، خو د دې اجتهادونو د مشروعیت سوال، د مشروعیت لاره چې تطبیق شي په حکومتي وسایلو باندې، هغه کولای شي، هغه څوک کولای شي چې هغه د اسلامي ټولنې مشروع حاکمیت وي. د طالب حاکمیت مشروع حاکمیت نه دی، تمامت خاده د ټوپک په زور راغلې ده، حکومت موقت ده او د صلاحیت نه لري. په یو ټولنه کې قانون د پارلمان لخوا نه، د دارالفتا لخوا نه، هغه چې مشروع دارالفتا یو مشروع پارلماني د هغې د خوانه جوړیږي. وزیر، والی، رئیس، قومندان د احکامو مجریان دي، او داسې کوم قوانین چې د هغه پر بنیاد باندې د دې صلاحیت وزیر ولري چې پوهنتونونه او تعلیمي مراکز وتړي، دا د محاکمې وړ او جرمی عمل دی. راشو د مسالې بلې برخې ته. هغه دا دی چې د وزیر صاحب استدلال د جرمونو بے ناموسی او یو سلسله تخلفات او منکرات ذکر دی. محکمه بی عدالتی کوي، محکمه برطرفه کوي، تیاره سقوط کوي، تیاره لمنځه ویسي، موټر تصادم کوي، موټر لمنځه ویسي. دا ډیر سخیف او د دولتداري د اصول خلاف او د اسلامي پوهې د خلاف مستندات دي. هر څوک کې د شي تخلف وکي، هر څوک کې د شي جرم وکي، دا د چا په اوچل کې نوښته نه دی، او دا د مکتبونو، د مدارسو، د خلاصېدو، عدم خلاصېدو پورې لسره اړه نه لري، ارتباط نه لري. په دې خاطر باندې دا حکم خطا، غیر اسلامی، غیر شرعي او مشروعیت نه لري.
سعیدی صاحب، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د څلورو عمده ستونزو یادونه کړې چې پر اساس دوی دغه پریکړه کړې ده. په ولایتونو کې له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې له شرعي محرم پرته د نجونو زده کوونکو اوسېدل، او پر لریو لارو یې له محرم پرته سفر، د هغو ښځو لخوا چې په ښارونو کې به پوهنتونونو ته تللې د پوره اسلامي حجاب نه مراتول، په اکثره پوهنتونونو کې د اختلاط د نظام دوام، او د ځینو رشتو چې د په باور د ښځو لشان او شریعت سره اړخ نه لګه، او د هغه څلور عمده ستونزې یادې کړي دي چې دوی د په وینا اړ کړي چې دغه پریکړه کړي. آیا دا دومره لوی ستونزې دي چې اوناسه طبقه له لوړو زده کړو محرومې کړی شي؟
په لیلیو کې ژوند، د کور نن لري ژوند، د شرعي محرم نن لري ژوند، دا ډیر سخیف او نادرست استدلال دی. کله چې عربستان سعودي ته یو خزه بدون د محرم شرعي د تیاری نه راکته شي، هلته ورته خزینه پولیسه ولاړه ده او تر کوره پورې رسي، تر محل د کار چې هغه تر اغلې ده رسي، دا که مسلمان وي او که غیر مسلمان وي. جناب وزیر صاحب چې کولای نشي، ته محمد خا هسته پریږ دی چې بل څوک وکي، د تاسو نه به خو کی. په دې خاطر باندې د حجاب مسله، د تخلف مسله په هیڅ صورت د دلیل نشي کېدلای چې لسره د سپګو د پاره پوستینو سزاوي.
د اسلامي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سعیدی و چې د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم د هغه دلایلو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړي چې په اساس د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د نجونو په مخ د پوهنتونو دروازې تړل.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د وو پرمختللو صنعتي وادو یا جی او ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه اعلامیه کې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو له لوري لګول شوی بندیز غندلی او ویلي دي هغه د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دغه پریکړه نه اسلامي اړخ لري او نه هم انساني او د طالبانو څخه یې غوښتي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې چې د جی او په نوم یادیږي په افغانستان کې له پوهنتون او د لوړو زده کړو له نور ماسو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو د پریکړې په وړاندې تند غبرګون ښکاره کړی او طالبانو ته یې په خطاب کې ویلي چې دغه بندیز د بشریت ضد جنایت انګیرل کېدای شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک چې هیواد په اوس وخت کې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو د ډلې مشري په غاړه لري په برلین کې د ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته چې نوموړي مشري کوله په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد جنایت دی. په اعلامیه کې جی او ډلې د طالبانو دغه پریکړه چې ښځې پوهنتونو ته تلو منع کړي په کلکه غندلې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې میرمن بایربوک ویلي له دې او د طالبانو له نورو اقداماتو چې د ښځو په وړاندې کړي داسې ښکاري چې طالبان یو سیستماتیک سیاست مخته وړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د روم د اساسنامې له مخې چې افغانستان هم لاسلیک کړي جنسیتي تبعیض د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د طالبانو د حکومت وروستۍ پریکړه د نړیوالو له پراخو او توندو غبرګونونو سره مخامخ شوې. په دې ترڅ کې د هند بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو پر دغې پریکړې اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې هند تل په افغانستان کې د ښځو د زده کړې ملاتړ کړی دی. د دې وزارت ویان اریندام بکچی د ملګرو ملتونو 2015 پریکړه لیک ته اشاره کړې چې د ښځو په ګډون پر بشري حقونو د ټینګار تر څنګ هغه ډیر مهم بولي چې رعایت شي. دغه پریکړه لیک همدارنګه په ټولنه کې د ښځو د بشپړې مساوي او با مفهومه ونډې اخیستو غوښتنه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش او غلو د طالبانو دغه پریکړه غندلی او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني. چاوش او غلو دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د یمن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې کړي دي. د ترکیې د هوریت ورځپاڼې د راپور له مخې چاوش او غلو ویلي چې د طالبانو دغه پریکړې دوی ډیر خفه کړي او هغه د ډیرې اندېښنې وړ ده. چاوش او غلو د پوښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړې چې د ښځو تعلیم افغانستان ته زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. هغه ټینګار وکړ چې اسلام د تعلیم مخالف نه دی بلکې د تعلیم ملاتړ کوي او له طالبانو غواړي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. تر دې یوه ورځ مخکې د ترکیې د ولسمشر ویان هم د طالبانو پر دې پریکړه انتقاد کړی او هغه د اسلام له روح سره په ټکر کې بللی او ویلي و چې دغه بندیز په مذهب کې ځای نه لري. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم پرون له لوړو زده کړو څخه د اوناسو د محرومولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونونو کې عملي شوي وي عملي نه شول او په دې موده کې مسؤولو چارواکو له مصلحته کار واخیست. نوموړي چې تېره شپه د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره خبرې کولې له محرم پرته په لیلو کې د نجونو د هستوکنې او سفر د شرعي حجاب نه مراتول په پوهنتونونو کې د ښځینه او نارینه محصلینو نه جلاوالی او د ده په وینا په تدریسي نصاب کې د ښځو د شان خلاف د ځینو رشتو موجودیت هغه څلور عمده لاملونه و چې د ده په وینا دوی دې ته اړ کړل چې دغه پریکړه وکړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
تر پرون ناوخته د نجونو د محصلینو په وړاندې د پوهنتونو د دروازو د تړل کېدو په غبرګون په ټول افغانستان کې شاوخوا 500 د پوهنتون استادانو استعفاوي ورکړي دي. یو هم جاوید مومند دی. په دې اړه فرشتې مرسال یو ریپورت جوړ کړی.
دا یو عجیب شانتی احساس ما ته را پیدا شو د دې لپاره چې د یو افغان بیا د یو مسلمان په صفت نور که زه نسم کولی دقل ما استعفا ورکړه.
د پوهنتون استاد جاوید مومندی نوموړي ازادي راډیو ته ویل کله هم فکر نه وکړی چې د استادۍ مقدسه دنده به پریږدي ځکه په خبره د افغانستان خلک تر هر څه زیات زده کړو ته اړتیا لري.
ما زمونږ او تاسو ټول افغانان درد دلی سونه یوازې بلکې ټول افغانان او زمونږ یوازینه درد هم دا و چې مونږ به علم او بے سوادی کچم ډیره زیاته لوړه وه او یوازینه مشکل چې مونږ افغانستان او افغانان ورسره لاس او ګریوان ول د علم او بیا په خاص توګه زمونږ خویندې چې له دغه نعمت نه بې برخې ول، حتی شپې ناوخته پورې خوب هم نه راته، د دې لپاره چې ډیر پندېښنه کې وم چې زمونږ افغانستان په دغسې حساسو شرایطو کې دغسې عجولانه او دغسې پرېکړې نور که زه څه نسم کولی، حداقل ما استعفا ورکړه.
په کابل کې د البیرونی پوهنتون استاد امین الله وزیری چې په خبره یې په سلام هیواد تلوی آفتاب او باختر خصوصي پوهنتونونو کې هم په تدریس بوخت و، ازادي راډیو ته ویل چې خپل په کور کې نجونې محصلان لري، خو نه یوازې د خپلو خویندو لپاره بلکې د ټولو افغان ښځینه محصلانو لپاره چې نور پوهنتون ته نشي تلای، د اعتراض په ډول له خپلې دندې استعفا ورکړه.
متاسفانه همین دلیل که از طرف وزارت تحصیلات عالی
لو بده مرغ په همدی دلیل چې د لوړ زده کړو د وزارت لخوا مکتوب خپور شو چې تر بل امر دی خزینه محصلان په هنتون ته نه ورزي، ما هم استعفا ورکړه. دا یو محدود شمیر استادان نه دي، تر راتلونکي اونۍ پورې به ډیر نور استادان هم خپل دندې پرېږدي. موږ څنګه کوي شو چې راشو او یوازې هلکانو ته درس ورکړو؟ بیا چې کور ته ځو خپل خویندو محصلینو ته څه وایو چې چیرې تللی وو؟ که ووایو چې تللی وو درس مو ورکړ، له رواني اړخه په دوی ډیر بد تاثیر کوي. خای پختنه ور سره پیدا شي چې موږ درس نشو ویلای، نو تاسو ولې زی درس ورکوي؟
شاید سوال خلق شوه وخت ما درس نخوانیم، شما به چی خاطر دیگه میرین تدریس میکنین؟
د چهارشنبه ورځ را پدی خو چې د افغان جنو پر مخ د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنتونونو دروازې تړل شوی، یو شمیر استادانو خپل استعفا وړاندې کړي. د پداسیال کې د چې پر افغانستان د طالبانو له بیزلی واکمنۍ څخه ورسته د پوهنتونونو ډیر شمیر استادانو خپل دندې پریښودلې او له افغانستان وتلو ته اړ شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي د فوټبال ملي روزونکو انوش دستگیر له خپل دندې استعفا کړې. د دوی په خبر پاڼه کې ویل شوی چې انوش دستگیر د خپل قرارداد تر ټاکلي وخت شپږ میاشتې مخکې استعفا ورکړې. جزئیات له بختیار ساحل اورو.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکي انوش دستگیر له خپل دندې استعفا کړې ده او د فدراسیون د مشرتابه له لورې منل شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ښاغلی دستگیر د فوټبال له فدراسیون سره څلور کلن هوکړه لیک درلود، خو نوموړي د ټاکلي وخت تر پای ته رسېدو شپږ میاشتې وړاندې استعفا کړې ده. د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل ښاغلی فیروز ماشوف ازادي راډیو ته ویلي دي
دستگیر سرمربی تیم ملي فوټبال افغانستان بعد از حضور
افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکي ښاغلي دستگیر وروسته له څلورو کلونو د فوټبال ملي لوبډلې له روزنې لاس په سر شو. که څه هم له نوموړي سره په قرارداد کې شپږ میاشتې وخت پاتې و، خو د دواړو خواوو تر هوکړې وروسته ښاغلي دستگیر استعفا وکړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون موخه دا ده چې په راتلونکي کې یو غوره ملي لوبډله جوړه کړي. هیله لرو چې دغه چارې په سمه توګه پر مخ ولاړې شي، که څه هم په اوسنیو حالاتو کې سخته ده، مګر موږ به خپلې هڅې ونه درو.
اما ما هیڅ تلاش تاریخ نه خواهیم کرد.
د ښاغلي مشهور په وینا چې د ملي لوبډلې د راتلونکو څلورو کلونو لوبیز پلان جوړ شوی دی او ډېر ژر به هیوادوالو سره شریک شي. د نوموړي په ټکو چې د فوټبال د نوي روزونکي لپاره د فوټبال فدراسیون مشرتابه د رایه ورکولو په حال کې دي او ډېر ژر به نوی روزونکي او لوبیز پلان رسنیز شي. د یادونه ده چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله اوسمهال د فوټبال نړیوال جام په درجه بندۍ کې یو سل پنځه پنځوسم مقام لري چې یوازې له دوو هیوادونو مخکې دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سل او 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو خبرونه کولای شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې د سهار لوو د ماخام تر د نړۍ هر ځای کې چې یاستي د انټرنیټ لاري واوري.
تاسو ژغ د آزادۍ پر چپو
واقعا چې انجینی بدبخت دي، یا هم وایو چې کم تالې دي، ځکه چې پرون زموږ امتحانو کله چې موږ د یوې میاشتې رخصتۍ په باره کې وفد ډېر مایوس، ځکه چې موږ ډېر امیدونه درلودل د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او د نوي او خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر، خو ځکه کله چې د رخصتي اوازه سو موږ ډېر نا امیده سو او ناهیلي سو چې زموږ نیمګړی درسونه پاتېږي، زموږ هغه ارمانونه پاتېږي، زموږ ټول هغه هیلې چې موږ درلوده چې وطن ته خدمت وکړو، خپل تحصیلات مخته یوسو، یو ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړو، هغه ټوله پاتې سو د تاثر او د دولت څخه یا د امارت څخه دا هیله کوم چې بلته موږ ته اجازه راکړي چې موږ خپل تحصیلات مخته یوسو. ځکه چې په ټولنه کې ښځه او نر باید دواړه تحصیلات ولري، که په یو کور کې یو نر تحصیل ولري کولی شي مانځ خپل ځان مخته یوسي، او که په یو کور کې یو ښځه تحصیل ولري کولی شي ټوله نړۍ ته پرمختګ ورکړي. ځکه چې ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي. نو ستاسو خدای هیله کوم چې موږ ته بلته اجازه راکړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس به ورشو غزنی ته. هلته خلک وایي چې د بابیړیو رسم او دود اوس په کمیدو باندې دی، او دوی له دغه رسم نه پخوا هم په تنګ وو، اوس خوشحاله دي چې د بابیړیو یا په ودونو کې د لانجو د رامنځته کولو دغه رسم نور ختم کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
بابیړی د بابیړی خو ظلم ده، بابیړی خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له خپل لور سره ظلم ده، هم له د دوستی ترمنځ مقصد د شعر اولی سکول ملياته غلا یاد نه سره وزي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ باران کلا نخښو چې په سیمه کې په حاجی ملک مشهور دی. نو موړی وای خو سره لور په څلور نیم لکه افغانۍ ور کړی و، خو ورسته بابیړی په وکړ او څلور لکه افغانۍ نور زیات ورڅخه یوړي. حاجی ملک وای اتوش کاله د واده کیږي، خو بیا یې هم له سرګنۍ سر تر سلام پورته تعلقات نسته، وجه یې هم بابیړی دی.
بیا موږ جان ملک ورته ګرو کو یو تر برم شپږ لکه افغانۍ راکړي او واده مې یو رقم سره وکړو، او مقصد په ډېر تنګ حالات کې وکړو او ډېر سره په عذاب هم سو. نو اوس هم دغې دوستي خوند یعنی په اتویس کاله وتلي دي، په دا اتویس کاله کې هم اوس هم داسې له سلام علیکم هسې وه، نور هم دا دوستي دای منجلس سو، تګ راتګ اوس هم نست.
نوموړی وای بابیړی نه یوازې چې په ده سوی، بلکې په سیمه کې رواج لاره، خو اوس تر ډیره له منځه تللی دی. د ده په باور که د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو تر څنګ ډیری ناوړه دودونه له منځه لاړ سي، ښه پایلې به ولري.
زموږ په ټوله سیمه کې رواج و، خو مقصد اکثرو خلکو به ډیر کاوه او ډیر چې به لږ له خدای ډارېدو یا به شرمېدو هغو بیا نه کاوه.
دغه د کور والا ته کله کله دغه خبره ور یادوي چې پلار ته ما بابیړی کړی.
خو اوس خو نو وخت وتلی دی، اوس خو نو اولادونه دي سره، په اول کې ډېر دغه فشار و پي،
مقصد
خواش او خسر له خوا دغه فشار و پي، مقصد د ما دي ورونه له خوا، په خود دي ما له خوا چې ورور موږ یې در به در کړو، دا اوس دوستي او که دښمني و.
ډېری روڼاندې په ټولنه کې د بابیړی په څیر ټول ناسم رواجونه د خلکو په زیان ګڼي. احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی. نوموړی وایي د کومې ناوې پلار چې بابیړی کړی، هغې بیا د خسرګنۍ په کور کې ښه ورځ نه ده لیدلې.
بابیړی هغه دوستي داسې یو حالت ته را رسولی سي، نور به د دغې خور یا د دغې لور لپاره سي د بابیړی په مقابل کې به د کور ته راوړل سوی وه. د دې ټول عمر د مخ پیټک دا ولو د دې د پلرګنۍ لپاره او په خپله د دې لپاره سي تاسې په موږ بابیړی وکړو، او ته د بابیړی ناوې او پلار دې په تا باندې بابیړی واخیست.
بابیړی څه شی دی؟ احسان الله احسان وای بابیړی له زوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یوه او بله پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کیږي. دا زیاتوي دغه پیسې له زوم څخه د ناوې تر ودولو وړاندې اخیستل کیږي.
بابیړی خو یو له هغو ناوړه دودونو او رواجونو څخه دا پاتې رواج و له پخوانه، سي بابیړی معمولا یو هغه اضافه بار سي له مهر بغیر بې نور اضافه په زول زرم زیاتی باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خوب دي، او دا بل عامل دي دی کې داسې هغه کورنۍ سي دي دوی باید دوستي په ډېره ښه طریقه باندې کلونو کلونو په مخ تللې ولای او ښه دوستي پاتې سوي وای، هغه دوستي بې خونده کوله.
د بابیړي دود د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری نورو سیمو کې هم رواج لاره چې اوس مخ په ورکېدو دی. خو ډیری کسان دا غوښتنه کوي چې که په ودونو کې د بابیړي په رنګه ټول غلط دودونه پای ومومي، ډیری ځوانان به له زیاتو ستونزو څخه په امان سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
مونږ خپل